اودونکو د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني او وخت ورځي 12 بجې شوې دي په دې غړي کې باړوم به تاسو ته خبرونه دراوړو او له هغه ورستو بیا تاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو د تاپی پروژې په اړه ریپورتونه لرو او همدارز په کابل کې د شوی ډلیز بریک په اړه هم ریپورت لرو او نړیوالو کورونا وایرس په اړه تبه کتنی هم کوو خو لومړی ورزو ګلیاست چې تاسو ته سره تازه خبرونه وړاندې کړي سړی مشه لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان ولسمشر د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې د پرانست مراسم لپاره ترکمنستان ته رسیدلی دی افغان چارواکي په کابل کې د سپین سفارتخانې سره نږدې د وسلوالو په برید کې څلور پولیس والا وډل شوي او عراق له ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتنه کړې چې ترکیه ته امر ورکړي څو له عراق څخه خپل ځواکونه زر تر زر وباسي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان ولسمشر نن سهار د ټاپی د ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې لپاره د ترکمنستان پلازمینې اشکاباد ته رسیدلی دي د پاکستان د وزیر اعظم له دفتر نن په خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې نواز شریف به د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې مراسمو دستوري ترڅنګ په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي بلخوا له ارګ څخه په خپره شوي خبر پاڼې کې ویلي شوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په پلازمینې اشکاباد کې د ترکمنستان دولتي مقاماتو او په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارتي چارواکو خراغلاس وو په پام کې دا چې ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته د دوه ورځنی سفر پر مهال د ټاپی پروژې د پرانستې ترڅنګ د سولې امنیت او پرمختګ په برخه کې د نړیوالو همکاریو د بیطرفانه پالیسیو کانفرنس کې چې د سیمې د هیوادونو مشران هم پکې ګډون کوي هم وینا وکړي د ټاپی د ګیس پروژې په مرسته د ترکمنستان ګیس د افغانستان او پاکستان لارې هند ته رسول کیږي د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي چې د شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس والا وژل شوي او و نور ژوبل شوي دي د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن مشال اړیته وویل چې د دغه حملې د شنډولو لپاره عملیات ټوله شپه دوام وکړ چې سهار 5:30 بجې پای ته ورسېدل د ښاغلي صدیقی په خبره د حمله کوونکو شمیر 15 تنه وو چې یو یې د سپین سفارت د یو میلمستون مخې ته موټر بم حمله کړي او څلور نور میلمستون ته ننوتي وو د کورونا چار وزارت وایي چې په عملیاتو کې په میلمستون کې دننه 12 کسان وژغورل شوي د دغې حملې ذمهواري وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده پاکستان په افغانستان کې د جوړ جاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د څلور اړخیز کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی دا خبره پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز قامی سملی ته د وینا پر مهال وکړه نوموړي ویل په دې کمیټې کې به د پاکستان او افغانستان سربیره د امریکا او چین استازي هم شامل وي نوموړي زیاته کړه
اس وقت یہ کہنا پیش از وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری 2
دا محل دا ویل تر وقت مخ کیو مشکل دی چې د مری 2 یا د خبرو اترو د سلسله دویم پړاو بکله پیل شي خو لک تر لګه پراتن کورز کې بعد سولې د خبرو اترو یو پروسه پیل شي نو لکه څنګه چې دا محل حل ته جګړه لګه ساره آمده نو دا یو خو وخت دی او هله د چکه چیرې د سولې خبرې اترې پیل شي نو خیخه نتیجې به ورکړي
دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس ګډونوال په دې خبره متفق شوي ول چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نن په قندوز ولایت کې د بشري حقوقو او په وسلواله جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب رپورت خپور کړي د یوناما په دې ځانګړي رپورت کې چې د سپتمبر 28 تر اکتوبر میاشتې 11 نیټې پورې د قندوز ولایت د بشري حقوقو وضعیت څرګندل شوی په دې موده کې وسلواله طالبانو په ارزي توګه په هغه ولایت قبضه کړی و په رپورت کې په یاد موده کې په قندوز ولایت کې د مرګ ژوبلي شمیرې ورکړل شوې دي چې تر مخه یې 209 کسان وژل شوي او 1525 زخمیان شوي دي د رپورت تر مخه زیاتره مرګ ژوبله په ځمکني عملیاتو کې شوي یوناما ادارې په قندوز ولایت کې د ولسی مرګ ژوبلي په اړه اندېښنې هم ښودلې دي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د خپل هیواد د بارونو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکی فوزیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي په هغه بیان کې چې پرون د پر ویب پاڼه خپور شوې عبادی له امنیت شورا غوښتنه کړې چې ترکی ته امر ورکړي څو له عراق څخه خپل فوزیان زر تر زره وباسي په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په یوه مرکه کې ویل چې د عراق لخوا شکایت کول صادقانه اقدام نه دی. د ټینګار وکړو چې دی به د عراق غوښتنو ته غاړه کیږدي او د اسلامي دولت وسله والې ډلې تر ولقې لاندې ښار موصل ته له نږدې کیمپ څخه به خپل فوجیان ونه باسي. د امریکا د بارونو چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حقله خبرې کوي. د امریکا د بارونو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویل د دواړو هیوادونو مشران به په شام کې د یو سیاسي انتقال لپاره رواني هڅې وسیړي. جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاورو سره هم ګوري. امریکا او روسیا چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو اساسي منځګړي دي، د لانجې د سیاسي حل او د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف د جګړې د څرنګوالي په حقله له یو بل سره اختلاف لري. په همدې حال کې د روسیې او مرکزی ایشیا لپاره د باراک اوباما د ملي امنیت شورا مشري میرمن سیلست ویلاندر مشال رډی تو ویل موږ به د مینس موافقې د عملي کېدو لپاره ضروري او ډېرې پراخې او احتیاط سره خبرې وکړو. د امریکا د بارونو چارو وزیر به د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په حقله هم روسي مشرانو سره خبرې وکړي. د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافي زوی د یوې وسله والې ډلې لخوا تښتول شوی دی. هنیبال قذافي پرون ناوخته په یو ویډیو کې راڅرګند شو چې یو سیمه ایز ټلویزیون خپره کړه او په هغه کې ویلي چې هغه کسان چې امام موسی الصدر په اړه معلومات لري را وړاندې شي. د لبنان مخکښ شیا مولا موسی الصدر په 1978 کال کې لیبیا د سفر پر مهال لا درکه شو. په ویډیو کې خارج سلویخ کلن هنیبال ډبول شوی ځکه چې یو سترګې تور ښکاري، خو د ویل روغ رمټ خوشاله او په آرام دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو له مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ.
اوردونکو په دې غړي کې به واوري چې د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر د تاپی ګیس پایپ لاین منسوبې د پرانستې په دستوره کې د ګډون لپاره نن ترکمنستان ته رسیدلې. خو یو کارپوهای د ګیس پایپ لاین دغه منسوبې پر وړاندې ډیر خندونه دي.
د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لاین کې د روس او د امریکای منځ کې د دې باندې اختلافات دي. نو د روس او د امریکای منځ کې چې کله پورې دا معاملات حل شوي نه وي
یو کارپوهای په کابل کې د تیرې شپې د ډله ییز برید تر شا د هغو خلکو لاس دی څوک چې د خپل جنګي اقتصاد په خاطر په سیمه کې امن نه غواړي.
بعضې هغه خلک دي چې مزې کوي د جهاد په اکانمي باندې، هغوی سره دغه دي سبا کسو دي د امن شروع شو دغه شروع شو یو داسه کوي د دې خو ټوټل روزګار په دغه جهاد دی.
د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو د نارینه استادانو د احتجاج وروسته اوس د دغه سیمو ښځینه استادانو هم د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج لاس پورې کړی. او د مومندو ایجنسی یو سپین ګیری وایي
روزګار خراب شو دی دغه شي یې دی څوک پټی له قربان نشي بولی ټیټر نشي بولی نو دوه یېره ده کنه بمونو له یېره ده.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډیو سره اوسئ.
اوس د خبرونه لومړی رپورت. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونه کې هم وردل چې پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن سهار د تاپی د ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې لپاره د ترکمنستان سرخار اشکاباد ته رسیدلی دي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا نن په خبرې شوي بیان کې راغلي چې نواز شریف به د تاپی ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې مراسمو دستوري ترڅنګ په نړیواله کانفرنس کې هم ګډون وکړي. بلخوا لارک څخه خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته په پلازمینه اشقاباد کې د ترکمنستان دولتي مقاماتو او په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارت چارواکو خراغ لاس وایو. په وام کې دا چې ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته د دوه ورځني رسمي سفر پر مهال د تاپی پروژې د پرانستې ترڅنګ د سولې امنیت او پرمختګ په برخه کې د نړیوالو همکاریو د بے طرفانه پالیسیو کمپرس کې چې د هیوادونو د مشرانو په ګډون جوړیږي اهم وینا وکړي. د زو اسلام آباد ته چې د پاکستان وزیر اعظم با په اشکابات کې څه مصروفیات وي تفصیل د ریاض مساخیل نورو.
د اشکاباد په هوایي ډګر د ترکمنستان نائب وزیر اعظم او د پاکستانی سفارتخانې چارواکو وزیر اعظم نواز شریف ته هرکلی وې. وزیر اعظم په ترکمنستان کې د خپلې ایسارتیا دوران د هغه هیواد د خپلواکۍ په شلمه کلیزه دستوره کې ګډون کوي. د دې سربېره به نوموړی د ترکمنستان او افغانستان د ولسمشرانو او هندوستان د نائب صدر سره په ګډه د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې باضابطه پرانیسته هم کوي. وزیر اعظم په خپل دوه ورځني سفر کې د ترکمنستان د صدر او نور مشروالۍ سره په دواړه خیزه چارو، توانایی، دفاع، تجارت او اقتصاد په ګډون مختلفو څانګو کې په مرستو زیاتولو خبرې کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د پاکستان وزیر اعظم به اشکاباد کې د ترکی د صدر سره هم ویني. د ذکر ده چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د ترکمنستان ولسمشر قربان علي محمدوف ورکړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسې واوریدل چې د پاکستان او افغانستان مشران تللي تاجکستان ته، همداراز ټاکل شوی چې په تاجکستان کې د تاپی ګیس پایپ لاین پروژې څنګه بنیاد سبا یعنی د دسمبر په 10 کیښودل شي. د ګیسو دغه منصوبې تر مخه له ترکمنستانه به افغانستان، پاکستان او هند ته ګیس ورکول کیږي. دا چې دغه پروژه څه ده او د سیمې لپاره څومره اهمیت لري، په دې اړه د ملي حمیزاده دا رپورټ اورو.
ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر 14 د ترکمنستان په سرخار اشکاباد کې د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې پرانستو شي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي،
پہلا فلو ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2018 میں
تم مدہ چھپا 2013 کال کے پا اول زل پا پائپ لائن کی گیس تیر شی دا دا پلان سره سم دی. پاکستان تبا هر ورځ 14.25 ملین کیوبک فوټ ګیس ورکول کیږي. دا سرمایه کاری نه علاوه نور هر سماندی موافقه شوې ده، نو ځکه روستو به پری معلومات سرګن شي. په فندونو کې تر ټولو زیاته برخه د ترکمنستان ده. دا سرمایه کاری په حق له رازینامې مطابق په نورو هیوادونو یعنی افغانستان، پاکستان او هند کې به له یوې شریکی فارمولې سره سم د نور سرمایه کاری تقسیم کیږي.
په تقریبا 1300 کیلومتره مشتمل ده ګیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د ګیسو لور کولو سره تړلې ده. که څه هم مخکې دستخط شوې ده، خو د انتظامی مسلو او په افغانستان کې د ناامن حالاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شوه. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپوه آرش خان وایي،
چې دا توانایی د هند هم ضرورت دی، د پاکستان هم ضرورت دی. په دې حوالې سره چې لکه هغوی سره وافر مقدار کې موجوده ده، نو هغه به مونږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټي وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکې د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي، نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي، نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دې سیاسي حالات هم یو بل سره ښه کېدو طرف ته بوتلو کې مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین واغه به د افغانستان حالات وي، چې افغانستان کې حالات خوي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې ترڅنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے.
مونگ پا پاکستان کی دتاوانے بحران یو پائپ لائن سر نہ حل کو، مونگ نور لاری ہم پیدا کری دی چھے دا یہ یو لہا گو دے. دا انرجی پا بحران پا مکمل ڈول دا قابو مندل لپارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درآمد وی. د دین علاوه د شمال او جنوب یو پایپ لاین دی چې هغه هم مونږ جوړو. نو د دې ټولو پروژو له مجموعي سره مونږ امید کوو او پلان کړی هم دی چې ان شاء الله د 2013 کال پورې له هیواد د توانای بحران په مکمل توګه ختم کړل شي.
بلخوا آرش خان د پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې د مسلې سیاسي حل طرف ته پیشقدمي ضروري بولي. له دې پروژې سربېره پاکستان او روس ته $2 بلین برابر د ایل این جی ګیسو منصوبه لاسلیک کړې ده چې له کراچۍ تر لاهور به د ګیسو پایپ لاین جوړیږي. چین بیا له پاکستان سره د گوادر پایپ لاین د ګیسو منصوبې په مد کې هم دغه هیواد ته فنډونه ورکوي.
اردن کو څنګه تاسو د ملي حمیزاده په ریپورت کې وردل چې د تاپی پروژې لمخې د ګیس پایپ لاین چې 1300 کیلومتر اوږدوالی لري د ترکمنستان ګیس په افغانستان لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي، پر دې پروژې به تر $10 اربع لګښت راشي. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي، که څه هم دا ډیره ګټوره پروژه ده، خو د په خبره پر وړاندې یې ډیر زیات خنډونه دي. له اکرام بوتی سره مو خبرې کړې دي، راځه چې په ګډه وکړو.
د ټاپي منصوبه چې کوم ده، نو دې کې دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکې او د روس په منځ کې د پایپ لاین د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لاین کې ده، نو دا د روس او د امریکې منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویمه مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لاین ده، د ایران پاکستان هند، د دې پایپ لاین په باره کې هم روس ته تحفظات دي. انڈیا آلریڈی پدی باندھے دا خبر کرے چې دا پائپ لائن باندھے نور مدا منصوبہ مخکې نه بوزي. دې کې کوم سیاسي ستراتیژیکی مسلې دي هغه یو تر تدی. دویم طرف ته پدی کې دا سوال پورته کیږي چې آیا دا موجوده چې کم دلته کې د قیمت دی د ګیس، د دوه منصوبو نه با څنګه کیږي؟ ولې چې دوه منصوبو قیمت بیل دی، خرچه په بیل بیلېږي، دا غیو خدا غلا. دویما پاکستان کې د پاک چاینا کاریډور، یعنی دا دلته کې یو لار جوړی کی د چین نه تر جوازه را پورې، او بیا دا لار دنیا سره کنیکټ، نو دا غی باندې با چې کوم اکنامک زون جوړی کی، کارخانه جوړی کی، غی ته بسمره ضرورت دی. او د دې دوه پایپ لاینونو به یو کدا جوړ شو، نو دې منځ کې باید کمپټیشن وي. ا کمپټیشن کې کېدی شي چې قیمت خطر راشي، خو څه قیمت به هغه باندې باندې ډیپند کوي چې دا منصوبه به کامیابی کی او کنه، او آیا دلته کې دا پاکستان کې بس عمر داغي استعمال وي او هند کې عمر استعمال وي. د دې تخمینې کې مخه تراشي نه پته ولګي چې دا هغه قیمت به صحیح او هغه تب هغه بس عمر ګیس سپلای کوي دلته، نو دا سيزونه لا مخه تنظیم راغلي.
ښه، اګرام متي سبو اخري پښتنه دا چې تاسو څه ګوري چې د ټاپي پروژې په عملي کېدو کې د هغه په وړاندې څه خندونه تاسو ویني؟
تاپی چې دغه مدا ترکمنستان ناراضي او ترکمنستان تاسو پته ده چې د سوویت یونین سوا اوسم د روس اثر لاندې علاقې دي ټوله. بل د روس خپل یو ګیس برام یو ایجنسی دا، یو کمپنی دا چې هغه دنیا د ګیس ورکې او خپل هم روس کې استعمالې د هغه خپل قیمتونه دي. آیا د دې ګیس پایپ لاین سره د هغه قیمت بخته دي یا سره بروزي وکنه؟ د یو طرف روس ته د تحفظات دي، بل د هغه علاقې نه چې کفر کروس ته فائدہ وي او د تاپی په ذریعہ نور فائدہ رسی، نو امریکای ته تحفظات دي. نو د روس او د امریکای منځ کې چې کله پوری دا معاملات حل شي نه وي، نو دا پایپ لاین سره نشي رسیدلی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د مشالې دوه خبرونه تا وګستې زو کابل ته. د افغانستان د کونو چارو وزارت وایي چې د شیر پورو سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس والا وژل شوي او ونور جوبل دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن مشال دوه ویل چې دغه حمله د شندول لپاره عملیات ټوله شپه روان وو او سهار 5 بجې پای ته ورسیدل. د کونو چارو وزارت وایي چې په عملیاتو کې په ملمستون کې دننه 12 کسان ژغورل شوي هم دي. دغه حمله ذمہواری وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې. پر دې اړه مو لږ شی بولان دي په کابل کې خپل خبريال اسد الله لودین سره خبرې کړې، راځي چې په ګډه وښو.
مکتو شی بولان دي د دې حمله د تازه جزئیات په اړه د کورونا شهر وزارت له ویان صدیق صدیقي سره خبرې وکړې. ښاغلی صدیقي وایي چې دغه حمله په د شندولو لپاره تسوی عملیات د سهار تر 5 بجو پورې روان وو. دوی وایي چې په دې حمله کې یو هسپانوی تبا وژل شوی دی او دغه راز څلور افغان پولیس هم وژل شوی دی. د ټپیانو شمیر دا دی چې یو پولیس ټپی شوی او وو ملکیان چې په سیمه کې اوسېدل هغوی هم ټپیان شوي او ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د ټپیانو د روغتیایي وضعیت په اړه تر اوسه کره معلومات په لاس کې نشته، خو ښاغلی صدیقي وایي چې څو شېبې وروسته به د دغه حملې په اړه خبریالانو ته نور جزئیات ورکړي. دغه حمله تیر ماښام 6 بجې د یو انتحاري حمله کوونکي لخوا د یو موټر بم په 14 سره پیل شو، او وروسته بیا درې نور حمله کوونکي دغلته د بهرنۍ یو میلمستون ته دننه شول. چې ویل کېږي دغه میلمستون هم د هسپانیا سفارت پورې اړوند و، خو تر اوسه په دې اړه هم کره جزئیات نشته چې رښتیا هم دغه میلمستون د هسپانیا د سفارت وو او که څنګه. خو دا ټولې پوښتنې به وروسته د کورونا چارو وزارت د ویان صدیق صدیقي په یو خبري کانفرنس کې ځواب شي. او د حملې مسؤلیت د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو اخستی او هغوی هم څه به مخکې په خبر شوی خبر پانه کې ویلي چې د دوی څلور حمله کوونکي په دغه حمله کې ښکیل و چې یو موټر بم چاودنه کړي او درې نور دغه ملمستون ته ننوتلي. طالبانو بهرنانو ته د مرګ ژوبلې ادا کړې خو دغه کشمیر کې کومه ادا چې دوی یادې چې د شلو په شاوخوا کې بهرنیان وژلي دا تر اوسه افغان چارواکو نه ده تایید کړی. خو اوس د ښار وضعیت بیرته عادي شوی دی. خو په ښار کې له څو ورځو راهیسې د امنیتي ځواکونو تلاشۍ ځای پر ځای روانې دي او همدې تلاشیو د ښار ترافیکي ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده. نو له تېرو څو ورځو راهیسې ښار کې امنیتي تدابیر ډېر کلک وو او دغه حمله هم د امنیتي تدابیرو په درشل کې شوې ده.
تاسی د سعود الله الدین معلومات اوریدل د کابل بریټ پاړه باندې هم دې موضوع کې پاتې کیږو. په پیښور کې د پاکستانی پوز او پخوانی بریګیډیر محمد سادوای په کابل کې د تیر شپې د ډلیز بریټ تر شا د هغو خلکو لاس ته سوک چینه غوړي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ صلح او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خېشي. لمشال اوسر په خپل خبرو کې نوموړې وای د ډیورنډ کرخې دواړو خواو ته داسې خلک شته چې په سیمه کې د روانې بدمنۍ پر سر اقتصادي او سیاسي ګټې ترلاسه کوي، نو ځکه دغه خلک نه غواړي چې امن او ثبات پر ځای شي.
او نور داسې څل تکم د مخالف دي د مذاکراتو هغه وزن راپور تکل دا خلک یې ته تقویته کوي. دا ټول په یو رخ باندې دي، هغه په امن موجوده انتظامیه کې دي، طالبانو کی مزاحمت کی دی، اوقاقہ دا پاکستان باز سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی دی یا دا پاکستان سیاسی دغه کی دی چاہی بالکل دا نغواڑی چې دا مذاکرات کامیاب شي.
بریگیڈیئر سے پختون دا رچی دغه حل به څنګه راوځي؟ مطلب که یو خو دغه سیبردونه روان وي او څنګه تاسو ویل چې دوه خواو ته داسې خلک شته چې هغه نه غواړي چې د سولې خبرې وشي، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې خېشي او په سیمه کې امن راشي، نو بیا څه ګوري تاسو چې د دې به څه حل کیږي؟ دغه ته کې به امنیت څنګه ټینګیږي؟ بیا
خوره خبر دا سره چې صبر وکړو، خبرې ترې شروع وکړو. دا خلک به په خپل رو رو د دې طاقت رو رو کمیږي، ځکه چې لوی اکثریت مزاحمت هم اس دے بنے قائل دے کہ اس امن پکار دے افغانستان کے مزید مرد جبلا نہ اسلام دے اور نہ جہاد دے.
بریگیڈیئر صاحب اخری پختون ادا رچے تاسو سو وای چې څوک د کم خلک چې تاسو یاد کړی هغه په دغه سیمه کې امن نه غواړي، دا غوي څه ګټي دي؟
ګوره د دې مختلف د غدي د نظریاتین کې دي شي، د دې خپل سیاسین کې دي شي. هغه دا چې بعض هغه خلک دي چې مزه کوي د جهاد په اکانومي باندې، ابھی شراب زغہ دی سبا کا سوتی دا امن شروع شدا کا شروع شو یہ بے سکی جدی ٹوٹل روزگار پتہ کے ہاتھ کے دے.
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا.
دمشال ریډیو خبرونه ته وګستئ. اوریدونکو، پاکستان وایي په افغانستان کې امن او ثبات لپاره د یوې څلور اړخیزه کمیټې جوړولو پریکړه شوې ده. د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سید عزیزو پرون د پاکستان قومي اسمبلی کې د ایشیا زړه کانفرنس په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال ویل چې په دې کمیټې کې به د پاکستان او افغانستان نه علاوه چین او امریکا هم غړیتوب لري. دوی ویل چې افغانستان کې د امن ټینګېدو یوازینۍ لار خبرې دي او افغان حکومت دې ته چمتووالی ښودلی دی. که څه هم دوه منله چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل په اړه څه ویل به له وخته وړاندې وي، خو زیاته کړه چې په دې لړ کې به د کمیټې د څلور غړو هیوادونو استازي په یوې کړنلارې کار وکړي. تفصیل له پیښوره زموږ خبریال زبی مومن راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای په ګاونډي هیواد افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د دې هیواد د سولې د پروسې د پرمخ وړلو لپاره د یوې څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو پریکړه شوې ده. ښاغلی عزیز همداراز وای په دغه څلور اړخیزې کمیټې کې بعد د پاکستان او افغانستان نه علاوه چین او د امریکا متحده ایالات هم غړیتوب لري. نوموړي دا څرګندونې د جمعې پر ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی یا ملي پارلمان کې په اسلام آباد کې د آسیا د کانفرنس په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال وکړې. عزیز زیاته کړه چې په دغه کانفرنس کې د سیمې عمومي وضعیت، د پاکستان او افغانستان تعلقات او د افغانستان د سولې پروسې بیا پیل تر ټولو مهم موضوعات وو. په خبرې چې له صدر اعظم نواز شریف سره د افغانستان د ولسمشر په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لیدنې کتنې ډېرې مهمې وې. نوموړي د کانفرنس په آسیا کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ترمنځ څلور اړخیزې غونډې ته په اشاره وویل چې ټولې خواوې په دې متفق وو چې د سیمې د سولې او امنیت لپاره په افغانستان کې سوله راوستل ډېره ضروري ده او د دې لپاره باید د پاکستان او افغانستان په ګډون ټول کار وکړي. خاغل عزیز همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دا وخت مناسب بواله ویل چې کچېرې دا وخت مذاکرات پیل شي نو خیخي نتیجې به ورکړي.
اس وقت یہ کہنا پیش از وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو یعنی انٹاک کا جو تسلسل ہے
دا محل دا ویل تر وقت مخ کیو مشکل دی چې د مری ٹو یا د خبرو اترو د سلسله دویم پړاو به کله پیل شي خو لک تر لګه پراتن کور زکه بعد سولې د خبرو اترو یو پروسه پیل شي. نو لکه څنګه چې دا محل هلته جګړه لګه سارا مده نو دا یو خو وخت دی او هیله ده چې کچېرې د سولې خبرې اترې پیل شي نو خیخي نتیجې به ورکړي.
تو ان کا بخاطر خواه نتیجه نکل سکتا ہے.
تر دې مخکې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې وې چې بیا وروسته د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر راښکاره کېدو وروسته وځنډېدې. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې اسلام آباد د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه د افغانستان په اړه آسیا زړه کانفرنس کوربه و چې د یو شمېر هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او جکپور چارواکو نه علاوه پکې د افغانستان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و. ښاغلی عزیز د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکو ته د اشارې پر مهال وویل چې د آسیا زړه کانفرنس تر ټولو لوی پرمختګ د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اړخیز خبرو په بیا پیلولو موافقه ده. د یادونې وړ ده چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په آسیا تر کانفرنس کې تر ګډون وروسته له ښاغلي نواز شریف او له خپل سیال سره تازي سره وکتل او په یو شمېر موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې چې یو هم پکې د اړخیزه خبرو بیرته پیلولو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ډیو خبرونه تا اوګوګستی زو پیښور تا اوریدونکو د قبایلی سیمو د سرکاري سکولونو د نارینه استادانو د احتجاج وروسته د دغه سیمو خزینه استادانو هم د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج لاس پورې کړی. اوریدونکو یاره دی وی چې لڅو ورځو رئیس په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د سرکاري سکولونو د نارینه استادانو احتجاج روان دی. دوی او دغه رنګ د قبایلی سیمو خزینه استادان له حکومت غواړي چې د هیواد د نورو برخو په څیر د سکولونو چې کوم استادان دي د هغوی په څیر دي دوی ته هم اپګریډیشن یا ترقیانی ورکړل شي. تفصیل د شبیر جان په دې رپورټ کې.
دا قبایلی سیمو د استادانو تنظیم زنانو څنګه په پیښور کې پرون یو احتجاجي مظاهره وکړه او مرکزی حکومت نے غوښتنه وکړه چې 2012 نه را پدې خوا د دوی د اپګریډیشن یا د درجه لوړولو عمل ودرول شوی دی او سو سو وار دوی احتجاجي مظاهره هم وکړي خو ولې حکومت د دوی سره د معیاري مور سلوک کوي او د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. په خیبر جنسیه کې استاذي کوونکې بخ بیگم مشال لیډو ته د خپل غوښتنو په حق لوویل
زمونږ دا مسله ده چې زمونږ کله نه 2001-2012 نه زمونږ اپګریډیشن شوی دی چونکې هغه سیټل لحاظ باندې ټولو ته ملو شوی دی 1-2012 نه اور پاٹا ایریا چې څومره دا ټولو ته نه ملو دی. په 7 دسمبر باندې مونږ هڑتال کړو ټول سکولونه بند کړو. مونږ چې زمونږ مطالبه به زمونږ حکومت ومني خو زمونږ حکومت زمونږ مطالبه ونه منله. اوس د 7 نومبر نه واخله اوسه پورې مونږ خپل ټول سکولونه بند کړي دي ټیچر نه ځي چونکې فیمیل فاٹا دا نو دې ته
تنظیم یو بل غړی شاد بیگم وایي چې زنانو ته په قبایلی سیمو کې ډیوټي کول ډیر ګران کار دی.
ټول مسافرې کو دلته کې سټولو کې پاتې کیږو یو زمونږ ته ترانسپورټ هم مسلې راځي رنګ حالات راځي او بیا هم زمونږ حکومت ته مطالبات نه مني چونکه مونږ کوم ټیچران یو چې څنګه سیټل والا مطالبات دی مني دا سره زمونږ هم مني حق زمونږ هم جوړيږي او مونږ به تر هغه پورې خپل حق غواړو چې پورې زمونږ مطالبات منلي شي نه دي. ډیر زیات ګران کار دی دلته کې هر کار مشکل دی بلکې خاص کر د فیمل ټیچرز لپاره خپل ډیوټي ته تل یو ایریا داسې ده او بیا هم زمونږ حکومت دا مطالبات نه مني. نو
دغه تنظیم نارینه غړي ملک شیر رحمان وایي چې د دوی روټي په داسې سیمو کې ده کوم چې د 100 کالو راسې د ترهګرې ښکار ده او امنیتي اهلکار ورته هم نشوتلی خو ولې دوی هلته تللي دي خپلې ډیوټي کوي او د دې باوجود هم حکومت دوی لپامه غورځولي دي.
20,000 ټول فاټا کې استادان دي هغوی ته تکلیف دی فاټا کې چې څومره مشکلات دي استادانو ته په دور دراز پهاړي علاقو کې سکولونه دي هلته ترانسپورټ سهولت نشته د دې مشکلاتو باوجود هغوی ډیوټي کوي د پاکستان جانډه یې په هغه علاقو کې ودرولې ده چې په هغې کې آرمي هم رسۍ مشکله وه. نو د پکار دا و چې ګورنمنټ لای چې د ټول پاکستان نه اول دوی استادانو ته یې ښه پیکیج ورکولی ښې لونسونه ښې اپګریډ کولی خو هلته اپوزټ مسله شروع ده.
ولې هم په دې لړ کې چې څو پنځوس وارې د فاټا سیکریټ د تعلیم څانګې سره بیا بیا د تماس نیول هڅه وکړه، نو چا سره پکې هم خبرې اترې ونه شوې. د پام وړ ده چې د فاټا ټیچرانو تنظیم دغې غړو وینا وه چې د تیرو پنځو ورځو راسې د دوی خوشه پنځه سوه ملګري استادان په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته هم روانه ده، او تر هغې به دوی خپل احتجاج جاري ساتي تر څو چې د دوی غوښتنې پوره شوې نه وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دولس نیمې بجې شوې دي. اوریدونکو لږ بلې ازه د خبرونو لنډی جوړو.
دا پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن سهار د ټاپي د ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې لپاره د ترکمنستان پلازمېنې اشخاباد ته رسېدلي دي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره نن په خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې نواز شریف به د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې مراسمو دستور مراسمو ترڅنګ په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي. بلخوا له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼې کې ویلي شوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په پلازمېنې اشخاباد کې د ترکمنستان دولتي مقاماتو په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارت چارواکو ښه راغلاست وویل. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وای د شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس والا وژل شوي او و نور ژوبل شوي دي. د دغه وزارت وایان صدیق صدیقی نن مشال اړې ته ویل چې دغه حمله د شنډولو لپاره عملیات ټوله شپه دوام وکړ چې نن سهار پنځه نیمې بجې پای ته ورسېدل. د دې حملې ذمهواري وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده. پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د څلور اړخیزي کمیټې د جوړولو اعلان کړی. دا خبره پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز قامی اسمبلی ته د وینا پر مهال وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نن په قندوز ولایت کې د بشري حقوقو او په وسلواله جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب رپورت خپور کړی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د خپل هیواد د بارنو چارو وزارت ته دند سپارلی چې د عراق په شمال کې د ترکیه فوجیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حقله خبرې کوي. او د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخواني مشر معمر قذافي زوی د یوې وسلوالې ډلې لخوا تختبل شوی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې ګلیا ځلاندې کول. اوردونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو اداریو کې سر اخیستي رابی اکرم خان ته وکشي.
وحدت ورسپاڼه خپل درې کلی کې د ګډې اعلامیې تر مخه پاکستان او هندوستان دواړو د جامع مذاکراتو په بهاله اتفاق کړی دی. دغه مذاکرات به د امن، سلامتۍ، اعتماد سازۍ په ګامونو، کشمیر په مسلې، ولسی رابطو او نورو مهمو چارو په اړه کیږي. ادارې زیاتوي چې د اوږدې مودې څخه وروسته د پاکستان او هندوستان ترمنځ مذاکراتو لپاره لار هوارېدل یقینا یو ښه زیری او لوی پرمختګ دی. ادارې وایي چې خپل منځي مذاکراتو د لارې د کشمیر مسله حل کېدی او نورو معاملې هوارېدای شي. ادارې لیکي له دې وړاندې د هندوستان پاکستان سره یوازې د ترهګرۍ په موضوع خبرو کې دلچسپي لرلې ده، خو حقیقت دا دی چې د ترهګرۍ نه علاوه هم نورې داسې مسلې شته چې د کمو له امله د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي. باید چې دواړه ملکونه یو ځای کښېني او خپل منځي معاملې هوارې کړي. بلخوا د قومي اسمبلۍ غړو لخوا د تحفظاتو په اړه جنګ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د قومي اسمبلۍ غړو پاکستان او هندوستان د خارجه وزیرانو ملاقات نه پس په جاري شوي مشترکه بیان د تحفظاتو اظهار کړی دی او ویلي دي چې د خارجه مشیر سرتاج عزیز سي پارلمان کې د مشترکه بیان نه پیدا شوی سوالونو جواب ورکړي. ادارې لیکي په دې موقع د اپوزیشن مشر خورشید شاه د وزیر اعظم او وزیرانو د غیر موجودګۍ طرف ته اشاره هم وکړه. ادارې په وینا چې وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو ته د پارلمان بلدستی د تسلیمولو مظاهره کول پکار ده، د پالیسي سازۍ ټولې معاملې پارلمان ته راوړل پکار دي او حکومت له پکار ده چې بیا بیا د داسې شکایتونو موقع ورنه کړي. اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي افغان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو لپاره تیار شوی او د خبرو اترو سلسله به د هغه ځای نه شروع کیږي چېرته چې دریدلې وا. ادارې په وینا پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په دې خبرې اتفاق کړی دی چې افغانستان کې مفاهمتي عمل د تشدد خاتمه او په منطقه کې د استحکام د ودی یوازینی ذریعہ ده. ادارې لیکي پاکستان د افغانستان برادر او گاونډي ملک دی او پورم نه افغانستان د پاکستان د تجارت او معیشت لپاره مهم دی او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا په دې لړ کې ډېر اهمیت لري. ادارې زیاتوي په یو داسې وخت کې چې خیبر پختونخوا کې بهرنی سرمایه کاری لپاره اقدامات اوچتول کیږي افغانستان سره تجارتي رابطې به ګټورې وي. ادارې اخیره کلی کې پاکستان او بلخصوص خیبر پختونخوا پر روان وخت کې تجارتي ضرورتو لپاره د اقدامات اوچت کړي او ملکی پیداوار کې اضافه لپاره د کوټلې حکمت عملی هم جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجرد لکھی که چه هم پا پاکستان کی تندلار تشدد زیاد شوی خو حق حواد د ترگری پرزد پا مصر دول گامونا پرتا کردی دی. بلخوا یوی چرنیز اداری د افغانستان پا بغلان ولایت کی د خزو بندی خانی کی د قیدیانو د سخت جون پڑا لکنه خبره کردی دا. د دوانو لکنو مهم برخی لگوله یازورو.
فارن پالیسی مجلې کې په دې وروستو کې د امریکا سن برناردینو کې د سخت دریځ بریدګرو له پاکستان سره تړاو دا نظریه تاییدوي چې په پاکستان کې په لاندې کچه توندلاري تشدد زیات شوی، خو په تیر یو کال کې پاکستان ډیر په خاموشۍ سره د ورپکو پر ضد ډیر مهم ګامونه پورته کړي دي چې مشکل ول او ستاینې هم نه ده شوی. په انفرادي توګه هغه ګامونه څرګند نه دي، خو په مجموعي توګه یې د پاکستانی ټولنې لارښوونه کړي په سیمه کې امن او امریکا سره د اړیکو پر ځای کولو کې کردار تر سره کړی دی. مجللیک له تاریخ څخه د زده کړو په رڼا کې اهداف نور پراخ شوي، خو په دې هر څه کې پاکستان نیغ په نیغه طالبان بنخه کوي. مجله زیاتوي په فروری میاشت کې د سوونو هزارګانو په وژنو کې ککړ سرغنه عثمان سیف الله کرد د وژلو سره په بلوچستان کې د لشکر جنگوي وسله والې ډلې ملا ماته شوه. فارن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې د فرقې ذکر کې خورولو پر ضد کمپاین یوازې د لشکر جنگوي ډلې پورې محدود نشي پاتې کېدی، بلکې د ټولو خلاف دی. مجلې کې د پاکستان یوې سیړنیزې ادارې پیپس د شمیرو تر مخه امنیتي ادارو د لټون شلو مهمو عملیاتو کې د ورپکو تر سلو زیات مهم مشران نیولې دي چې اهل سنت و الجماعت ګوند سره یې تړاو درلودو. فارن پالیسی مجلې کې د فرقې ایزو ډلو پر ضد ګامونه اخیستل ډیر زیات ضروری دي، ځکه چې دغه ډلې نور ورپکو ډلو ته زمینه برابروي. بلخوا سیډنیز اداره انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس رپورټینګ په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په بغلان ولایت کې د خزو بندیخانه کې قیدیانو سره ښه چلند نه کیږي، زورول کیږي او ژوند یې ورته ډیر زیات مشکل کړی دی. قسم په جیل کې د شکایت لپاره یو ځای موجود دی، خو خزي دغلته د ورتلو نه ویریږي ځکه چې د هغوی په شکایتونو عملی ګامونه نه پورته کیږي. په مقاله کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن استازي شفیقه چې په گاونډي ولایت قندوز کې ده په حواله وای د بغلان بندیخانی دورې پر مهال ورته هیڅ قسمه شکایت نه دی ورکړل شوی. دوی وای د دې شکایتونو نه خو تصدیق کوي او نه هم تردید. د دوی په خبره په بندیخانو کې د زیاتو قیدیانو له وجې مسلې جوړیږي او په ځانګړي توګه د خزو لپاره جیلونو کې داسې مسلې موجود دي. شفیقه وای چې د خزو لپاره جوړ بندیخانو کې دومره ځای نه وي چې قیدیان خپل ماشومان له خپل ځان سره وساتي، او هغه ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونو نشتوالی هم موجود دي، نو ځکه د تشدد او کورنۍ جګړې رامنځته کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي په افغان طالبانو کې د مشرې پر سر د اختلافاتو لکبل خپل منځي تشدد مخ په زیاتېدو دی او د سولې خبرې اهم له مشکل سره مخ کړي دي. په مقاله کې راغلي چې اوس مهال د هر چا نظر په پاکستان نه چې دا رنګ د دې هیواد پوز له ویشل شو افغان طالبانو سره څنګه چلند کوي او هغوی په کومو شرایطو د سولې خبرو ته راضي کوي. د لیکنې غټې برخې په دې رپورټ کې ورو په مقاله کې راغلي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان دننه یو شمیر ناوړه پیښې رامخته شوې، لکه د طالبانو لاسو ته د څه وخت لپاره د کندوز ښار پریوتل، د داعش ډلې راپورته کېدل، د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدل، او په هیواد کې روان اقتصادي بحران هغه ستونزې دي چې افغانستان یې سخت ځپلې دي. پر دې سربیره په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ په مشرۍ د اختلافاتو له کبله تشدد او د وسلولو خپلمنځي جګړې هم زیاتې شوې دي. لا هم دا خبره واضح نه ده چې د طالبانو مشر مولا منصور زخمی دی او کمړ شوی، او پر دې اړه د طالبانو لخوا وضاحت هم د تسلۍ وړ نه دی، ځکه چې هغوی هڅه کوي چې خپلمنځي شخړې پټې وساتي. د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته مولا منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، او د ورځپاڼې په خبره منصور د مولا عمر د مړینې خبر تر دوو کالو لپاره پټ ځکه ساتلی وو چې دا رنګ خپل پوزیشن مضبوط کړي. یو شمیر ناراضه طالبان تور لګوي چې مولا منصور د پاکستان ایجنټ دی. داسې رپورټونه دي چې کېدی شي د هغه مرستیال مشر هبت الله خونزاده د طالبانو عبوري مشر ونومول شي، او همدا دا قسمه رپورټونو له وجې داسې شکونه پیدا کیږي چې مولا منصور وژل شوی یا سخت زخمی دی. په مقاله کې راغلی دی د دا قسمه پیښو له کبله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لا پسې له مشکلاتو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې د روان حالاتو له کبله کابل سخت ځپل شوی، او افغان حکومت د دې جوګه نه دی چې له غټو ښارونو بهر د هیواد په نورو برخو کې خپلې پالیسۍ او پروګرامونه په بشپړه توګه عملي کړي. په داسې حال کې چې ځینې کلیوالي سیمې د وسلوالو لاسو ته روانې دي، د حکومت او ولس ترمنځ واټن هم په زیاتېدو دی. د افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس څخه ډیر امیدونه وو او تمه درلوده چې په دې غونډه کې به د سولې د خبرو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. که څه هم د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د خبرو د لارې د امن راوستو ملاتړ وکړ، خو د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو له کبله داسې نه ښکاري چې د سولې خبرې به زر شروع شي، ځکه چې همدې اونۍ په هرات ولایت کې د مولا منصور ډلې او محمد رسول ډلې وسلوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شول. په مقاله کې راغلي دي په کوټه کې په مولا منصور برید د پاکستان استخباراتي ادارو لپاره هم ډیره د شرمندګۍ خبره ده، ځکه چې د خای د طالبانو مشرتابه د پاکستان پر خاوره ژوند کوي. کابل هم په پاکستان نیوکی کوي چې پر خپل ځمکه یې افغان طالبانو ته ځای ورکړي، خو د امریکا او ناټو چارواکي وایي چې د افغانستان پر لږ تر لږه درې ولایتونو کې د داعش وسلوالې ډلې موجودګي او عملیات تر ټولو زیات د اندېښنې وړ دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په هفینګټن پوسټ ویبپاڼه کې د امریکا د 2018 کال د صدارتي انتخاباتو امیدوار ډونلډ ټرمپ وروستۍ څرګندونو ته کتنه شوې او په پاکستان کې دننه د احمدي مسلمانانو د ژوند حالاتو سره یې موازنه کړي. په مقاله کې لیکل شوي که څه هم په دې وروستیو کې د مسلمانانو او اسلام خلاف د ډونلډ ټرمپ په خبرو په پاکستان کې دننه ډېر تنقید وشو، خو د لیکوال په خبره دا هغه څه دي چې په پاکستان کې دننه له احمدي مسلمانانو سره کیږي. تفصیل د ملیحه امیرزاده نورو.
په هفینګټن پوسټ ویبپاڼه کې لیکوال کاشف چودري د امریکا راتلونکو صدارتي انتخاباتو امیدوار ډونلډ ټرمپ د روسو سرګندونو په حواله وایي چې د پاکستان وګړي په لرې پرتو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه زیات اندېښمن دي، خو په هیواد کې دننه اقلیتونه لا پامه غورځوي. د لیکوال په خبره هغه ټولې خبرې چې د ډونلډ ټرمپ نه پرې نفرت کیږي، په خپله په پاکستان کې دننه له احمدي مسلمانانو سره هم هغه سلوک کیږي. لیکوال لیکي ډونلډ ټرمپ دا ویلیو چې مسلمانان باید شناختی کارډونه ولري، که څه هم د دغه خبرې په سر په ټرمپ ډېر تنقید شو، خو دا د پام وړ خبره ده چې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېدونکي احمدي مسلمانانو لپاره لازمي ده چې خپل شناختی کارډ ولري. لیکوال لیکي ډونلډ ټرمپ دا هم ویلیو چې په امریکا کې دننه د مسلمانانو جماعتونه په ختمولو به هم غور کوي، چې دا هم ځینو د اسلام ضد څرګندونې په بللو سره پر هغه نیوکې وکړي. خو د لیکوال په خبره ډیر خلک په دې نه دي خبر چې په پاکستان کې د کلونو راهیسې له احمدیانو سره هم دغسې کیږي. لیکوال لیکي د هیواد ریاستي ملایان د احمدیانو جماعتونه د بندولو، ورته د نقصان رسولو او قبضه کولو لپاره ذمه وار دي. دوه اونۍ وړاندې د پنجاب په جیلم کې د سغدریزو سنی مسلمانانو یوې ډلې د احمدیانو یو جماعت باندې حمله وکړه. لیکوال زیاتوي د ریپبلیکن ګوند ډېرو غړو دا ویل دي چې د شام کډوالو ته د دروازې بندې کړل شي. د لیکوال په خبره دا هغه څه دي چې په پاکستان کې پرې ډېرو خلکو تنقید کړي، خو دا خبره هېر کړل شي چې هر کال یو شمېر احمدي مسلمانان په هیواد کې دننه د ځورونې له امله ګاونډو هیوادونو لکه چین، سریلانکا، تایلند، نیپال او نورو غربي ملکونو ته مجبورن تښتي. لیکوال لیکي د پاریس بریدونو پس مسلمانانو په وړاندې د غربي میډیا پر رویش ډیرو پاکستاني وګړو تنقید وکړ، خو بیا هغه څه ته نه کتل کیږي چې دغه هیواد میډیا خپل اقلیتونو سره څه سلوک کوي. لیکوال لیکي په امریکا کې دننه له هر مذهب سره تعلق لرونکو ته د خپلو رسوماتو لپاره د غونډو او تقریبونو اجازت شته، خو په پاکستان کې احمدي مسلمانان د دیرشو کلونو راهیسې د خپلې سالانه جلسې لپاره د راټولېدلو اجازت نه لري. دغه شان د امریکا برعکس په پاکستان کې احمدي مسلمانان د ووټ اچولو حق هم نه لري. د دې سربیره په کار او تعلیمي میدان کې هم له احمدیانو سره متاثبه رویه خپلېږي. د لیکوال په خبره په پاکستان کې احمدي مسلمانان او غیر مسلم اقلیتونه د هیواد وزیر اعظم یا صدر هم نشي جوړېدي. د دې تر څنګ په مذهبي ازادۍ هم یو شمېر بندیزونه دي. په اخره کې لیکوال لیکي دا د سنی مسلمانانو ذمہواري جوړېږي چې پاکستان نه د یو زغم او برداشت لرونکي هیواد جوړولو په لړ کې خپل کردار ولوبوي. دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استئ. زوم مندو ایجنسی ته په مومندو ایجنسی کې د څه باندې 900 زلزله ځپلو سره مالی مرستې روانې دي او دا رنګ چې د کوم تن کور په نیمایي توګه لنګېدلې وي هغه له 1,00,000 او په مکمله توګه د لنګول شوي کور مالک له 2,00,000 روپۍ ورکول کیږي. زلزله ځپلې وایي چې په دې امداد د هغوی کورونه خونه جوړیږي خو بیا هم هغوی پرې د بیا ودانۍ کارونه شروع کولی شي. تفصیل د شهنواز ترغزین اورو.
په محمود جنسای کې د زلزله ځپلو سره مالی مرستې پرون شروع شوې چې دغه زلزله ځپلو چې بور سره مرستې کېږي شمېر 950 ته چې د دوی کورونه په نیمایي او یا په مکمله توګه اړنګېدلی وو. پرون 343 تنانو ته چې پکې د 2 تنانو کورونه مکمل ډنګېدلی هم وو 3.5 میلیون روپۍ ورکړې شوې. د انبار وسیدونکو زیارت خان سره مې خبرې وکړې چې هغه ته هم د 2,00,000 روپو چیک میلاو شوې دی نو وای ویل
بس خپل کار په روان کو ان شاء الله گزاري والا کار په روان شي زموږ پوه شولې په دې په یو کمره دوا باد کو ځان لرګون بس خوشاله وخت په دې خبره ډېری ځکه کنه چې لکه موږ سم دادو شریا لګه غاړې زموږ په سارا ټینګ شي نو چر دیوال چې کوم غونډه پرې وتی و سلونې کمرې پرې وتی نور ټول کرک دی لکه مکمل
دغه مالی مرستې اخیستونکي هر تن وویل چې د هغوی په دې روپو خو کورونه نه جوړیږي خو بیا هم د جوړونې کار پرې شروع کولی شي نو څه به ورسره خپلې روپۍ خرڅ کړي او د سرسوری به پیدا کړي.
زما رحیم خان.
رحیم خان د کوم ځای؟
د کوټ میاګان. بس گزاره به پیښ کې نیس کاپی نه دی نن سبا نسخانو نه ډیر شوي دي ټولې بادې کړې شوي دي نو په دې به موږ کورونه داسې دغه به پیر اوړو د بانسونه مانسونه لرګي مرګي به بیا چاو د خیر نن سبا خو خټې مټې ډېرې ګرانې دي یار په وطن 100 روپۍ دغه د خټمار دی علاقه ډېر غریب علاقه دا کنه به خصم دغه کې نشته دین زاس بس گزاره د انداد دی بس.
امبر د محمد ایجنسی لټولو زیاته پسمنده سیمه ده چې دغه سیمه ولس یا خو بارانی کروندی کوي او یا بیا په غرونو کې کانه وباسي هیڅوګل یو سپینګره دی او وی ول چې دغه مزدوري هم د خطرې سره مخ ده.
روزګار خراب شو بولي دغه شریری دی څوک پټی له قلبان نشو بولي ټیټر نشو بولي نو دا ریره ده کنه بمونو له ریره ده او په کور ناشته ټول خلک روزګار مخ کمیټې کړي امبر یکه غون لکه ځنه شتله نه بچایو نه لوی نه زور خدای په قیران دی امبار ډیر غریب دی ټول جلسې کې امبار ډیر پاتې دی نو حکومت موږ سمې ربانی وکړو څلور لکه کړي خو کوټه به د غریبانو وشي کینو غوا به له خرڅې لنګي سمال به له خرڅې نو کوټه به کیږي.
دا محمد ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوی معلوماتو تر مخه په دې زلزله کې شپږ تنان مړ شوي هم وو چې د هر وژل شوي کورنۍ ته شپږ لکه روپۍ او څوار لس زخمیانو ته شل زره روپۍ لدی وړاندې ورکړل شوی دی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اردن کو ټاکل شوی چې پرتلونکو څو ورځو کې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ استعفا ورکړیو. ثنا الله زهره د نوی وزیر اعلی په توګه دنده سنبال کړي. اوس پښتنه دادا چې ډاکټر مالک بلوچ حکومت په تیرو شاوخوا 2.5 کالو کې خپلې کړې ژمنې تر کومه حده پوره کړې دي او آیا د نوی وزیر اعلی راتلو سره به د صوبې پر حالاتو څه اغیز پریوزي او کنه؟ بوریوال کاکړ پر دې اړه د صوبې پر حالاتو له نظر لرونکو سره غږېدلې او دا رپورټ یې برابر کړی.
په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون، نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي او میګوند ترمنځ د 2014 کال له ټول ټاکنو وروسته د ائتلافي حکومت لپاره یو تړون سوی وو. د هغه تړون لمخې د صوبې د وزیر اعلی چوکۍ د 2.5 کالو لپاره د نېشنل پارټي ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته ورکړل سوی و. د کوم موده چې د روانې میاشتې پر 4 نیټه پای ته ورسېده. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف دفتر اعلان وکړ چې د پاتو 2.5 کالو لپاره یې د مسلم لیگ نون ډلې صوبایي مشر نواب ثنا الله زهری د وزیر اعلی په توګه نومولی دی. اوس پښتنه دا ده چې له منځنۍ طبقې سره تعلق لرونکی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د صوبې د خلکو د هیلو په پوره کولو کې تر کومه حده بریالی سوی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه وای د ډاکټر مالک بلوچ د حکومت لومړی توپ په صوبې کې د امنیت ټینګښت او کوم چې رښتیا هم ښه سوی دی.
د کوم وخت بلوچستان ایالت جوړ شوی دی نو د هغه څخه بعد بیا تر اوسه پورې ما په فکر سره ډاکټر مالک بلوچ دی د هغه کارکردګي بهتره و. دا څنګه د درو سیاسي ګوندونو حکومت وو اول ترجیح د دوی د امنیت بحالی او د امنیت دی هغه برابرېدل وو نو د امنیت په اړه به دا وایم چې ډاکټر مالک بلوچ حکومت وو هغه بهتره وو.
د بلوچستان پر حالاتو بل نظر لرونکي شهزاده ذوالفقار هم د ډاکټر مالک بلوچ له حکومت په ځانګړي توګه د امنیت په برخه کې خوش کاری.
ډاکټر عبدالمالک حکومت چې دی ډیر زیات د اشکاری چې نه ډیر خراب نه ډیر بد هغه د وجه دا دوی چې تیر حکومت چې د نواب اسلم رئیسانی هغه حکومت چې دی ډیر خراب اخیر کې ڈسمس والا دا به ډیر مشکلات دي. نواب ثنا الله زهری ته کولیشن چلونګ اتحادیان سره دغه کوونګ امید لرما چې دی د نواب رئیسانی مثال او ډاکټر عبدالمالک د حکومت مثال چې دی دی مختبه ایدی او دی به دغه به چلی.
په بلوچستان کې د امنیت په خرابې کې یو لوی لامل د بلوچ بلتون غشتونکو ډلو وسلواله مبارزه ګڼل کېږي، له کوم سره چې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د خبرو اترو هڅې پیل کړې وې. شهزاده ذوالفقار وای نوی وزیر اعلی باید په دې لړ کې ډاکټر مالک بلوچ د ځان ملګری کړي او په صوبه کې د امن لپاره کار وکړي.
ډاکټر مالک صاحب خامیان خوبیان په ګرد خبرو نوابزاده برامدغ بوکټي سره ملاقات وکړله، دغه سه خان افکلات می سلمان جان چې دغه سره دغه خبرې وکړله، مری برادران دی دغه سره خبرې کړې وو لیکن تر اوسه ما خل دغه نتیجه نه دی راغلی. په کار دادی چې هغه ډاکټر مالک بلوچ چې دی ځان ته ګډ کی او دا پروسس مخته بوزي.
له سید علی شاه څخه مې وپوښتل چې د نور ستونزو د هواري ترڅنګ که د امنیت پر ځای ساتلو ته وکتل سي نو دوی له نوي وزیر اعلی نواب ثنا الله زهري څخه څه هیله لري؟ د وویل
دا خو سردار نواب سړی دی، د سردارانو نوابانو په دې صوبه کې چې څه تجربه ده د امنیت په حواله یا د خلکو د ستونزو د حل کېدو په حواله څه سمه تجربه د خلکو دلته نشته. نو اوس موږ ته ګورو چې دای څه کوي ډاکټر مالک نور کوو کنو کم از کم داو چې موجود وو تر خپل واسه د خلکو کارونه کول.
سید علی شاه وای د ډاکټر مالک بلوچ د حکومت دویم لمړیتوب تعلیم وو او د هغه لپاره د بلوچستان په تاریخ کې په لومړي ځل په معیار پوره 15000 استادان واخیستل او هم یې د 100 استادانو سکولونو ته د حاضرولو لپاره ګامونه پورته کړل. د سید علی شاه په وینا بیا هم د تعلیم، صحت او د څلو اوبو په لړ کې له ول سره سوي ژمنې ټولې نه دي پوره سوي کوم چې د بلوچستان مهمې ستونزې ګڼل کېږي. که څه هم د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې شریک ګوندونه وایي چې یوازې وزیر اعلی به بدل سي او نور حکومتي کابینه به پر ځای پاتې سي چې د ولس دا ستونزې هوار کړي، خو دا تر اوسه نه د پډاګه سوي چې د نوي وزیر اعلی نواب ثنا الله زهري په کابینه کې به مهم وزارتونه له کوم ګوند سره وي.
مدرسې پوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې په کار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استوریدونکو زو افغانستان ته خوست یو شمیر زمنان وای چې غواړي په ټولنه کې د فکرونو د روښانولو او د یو شمیر منفي دودونو د لمن زوړو لپاره کار وکړي. دوی وایي په افغان ټولنه کې زیاتره ستونزې د همدې ناسم فکرونو او منفي رواجونو له وجې دي، نو دوی په دې خاطر د فکری بدلون په نوم بنسټ رامنځته کړی دی. نجیب الله خیل پرې تفصیل کوي.
د خوست یو شمیر ځوانان غواړي د خلکو د فکری بدلون لپاره کار وکړي. د دوی له انده خلک باید په کلیوالي او اطرافي ژوندانه کې د ځینو منفي دودونو له اغېز او د مناسباتو له وړې دایرې راووزي او د پرمختللي او هوسا ژوندانه په فکر کې شي. یاد سرګندونې د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو ته یو شمیر خوستي ځوانانو او مدني فعالانو په خوست کې د فکری بدلون د ټولنیز بنسټ په نوم د یوې مدني ټولنې د پرانستې په درشل کې وکړې. د یاد بنسټ مشر ډاکټر عبدالجبار جبارخیل وویل چې زموږ په هیواد کې ډېرې ستونزې د فکرونو د پاشل کېدو زیږنده ته دي
هغه فکر چې مونږ سبو مونږ نن سبو کو د ټولنه کې مونږ ته دانه خالي رزګولې دي مونږ غوړو چې خلکو فکرونه نکور وکړو هغه فکرونه چې منفي طرف ته انحراف کړه یا منفي فکرونه دي هغه مثبت طرف ته ساو کو چې د ټولنه خیر او بهبود نه تمام شي
د خوست د شیخ زاید په هنتون د اقتصاد په هنځي استاد ګلشاه صبرای وایي چې په اوسنۍ نړۍ کې ټیکنالوژي د وګړو ترمنځ پولې نړولې او په دې نړیوال کور کې هغه څوک د درنښت وړ دی چې د نورو پر هوساینه فکر کوي
په اوسنۍ نړۍ کې هیوادونه په پولو باور نه لري ټیکنالوژي او ساينس رشد کړی ده نو نړیوالو دپاره هغه څوک محترم ده چې هغه په ټولنه کې د مساوات دپاره کار وکړي ټولنه کې علم ترویج کړي او د ټولنې هغه ناوړه رواجونه چې کلونو کلونو پیړیو پیړیو بلخصوص په افغانستان کې پاتې شوي دي هغې په خلاف مبارزه وکړي
په پښتني ټولنه کې له پیړیو راهیسې یو شمېر داسې ناسمې مفکورې او مروج دودونه شته چې د ټولنې د انسجام د وګړو د فکري انکشاف او مثبت بدلون مخې نیولې ده مدني فعال نصیر احمد روخان هم دې مسلې ته اشاره کوي او زیاتوي
دلته تر هغې چې دغه وروسته پاتې دودونه او کلتورونه چې زموږ په لرو اطرافو سیمو کې لوی اکثریت ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي او د دوی د فکري انکشاف مخې نیولې د دې په وړاندې جدي مبارزه ونشي ستونزمنه ده چې موږ د دې یو مثبت فکري تحول په لوري قدم واخلو
د یادونه ورده په خوست کې دا مهال تر اویا او مدني بنسټونه غیر حکومتي مؤسسې ټولنې سازمانونه او شوراګانی فعالیت لري که څه هم ځینو بنسټونو د خلکو لپاره ډیر مهم ټولنیز خدمتونه ترسره کړي خو بیا د کتونکو لانده یو شمېر داسې نهادونه هم شته چې یوازې د پروژو د پیدا کولو لپاره ټولنې جوړې کړي چې دا کار په ټوله کې پر غیر حکومتي انجوګانو او مدني بنسټونو باندې د خلکو باور ته زیان رسوي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ریډیو خبرونه تا غوښته اوریدونکو د کراچۍ سیمې یوازنې د رباب جوړولو استاد څوک چې د جوړولو سره سره د رباب غږولو هنر هم لري وای چې د دندا د 22 کلونو رئیس کوي ولې تر دې د ماه سیوتن تری د رباب جوړولو هنر نه دې زده کړي تفصیل ل کراچۍ نه د محمد عمران په دې رپورت کې
د کراچۍ په بنارس سیمه کې د رباب جوړولو او سمولو استاد سویل خان کوم چې د صوبې یوازینې د رباب جوړولو دکان لري د 22 کالو راهسه هم دغه دنده کوي او دا ورته د پلار لخوا په میراث کې پاتې شوی
په دې غونډ صوبې سین کې چې د صرف زمونږ د یو دکان دی چې دا ربابونه جوړي او ریپیر کوي د 1965 نه دا کار شروع دی زمونږ په دې کراچۍ کې او په دې ځګي باندې مونږ یو رباب جوړو یو سیتار جوړو دا سی بیا په دې کې اوس ما د هونځا والا یو رباب غږی هغه ته چرده ویلې کیږي نو مونږ اوس
کراچی کې د وسلوالو پر ضد روان عملیاتو او پدې دنده د اغیز په اړه سویل خان وای چې دا هغه په دنده هیڅ اغیز نه دی پریوته
پدې مسله کې زموږ په الحمدلله چې پدې کار باندې زموږ اثر نه دی پریوته او باقی چې کم روزګار دی ټوله دنیا روزګار کمیږي چې زموږ سره کمیږي او چې ټوله دنیا روزګار سیوا کیږي زموږ سره سیوا کیږي خو دا په دغه جنگ جګړو پدې په دغه باندې چې زموږ په کاروبار باندې هیڅ اثر نه دی پریوته
په خار کې مېش پښتنو د غوی د رباب سره د مینی په اړه نو موړی ویل چې د بیلابلو مو خلق د یو بلا بدل خو خلری
کراچی په حواله باندې دا چې لکه دلته چې کم خلق موجود دی کنه نو پدې کې مختلف علاقو خلق دی نو دیر اور باجوړ والے چې دی نو اغه ربابم خو خی او ستار ډیر زیات خو خی خو دا سوات او پرونو دا دی خو نور علاقې چې دی مردان ثوابی به خبر دا خلق چې دی دا رباب ډیر زیات خو خی
سہیل خان د رباب جوړولو او سمولو د استادې سره سره د رباب غږولو هنر هم لري او وایي چې هغه د هر غچان از د کړه کړی څوک چې د دوی دکان تراغلی او د رباب غږولو استادان وو
استادان خو به زما ډیر شی دی چې کم یو کس په هغه ټیم کې راتلو چانه چې به مټکی زده کو زما استاد بو او یو استاد خو نو چې لګول زه په خپل ځینات سم کار و میکو خپل والد صاحب سره
د دې پښتنې په جواب کې چې تر اوسه کوم شاګرد پیدا کړي یا چاتری درباب جوړولو هنر زده کړي او کنه سہیل خان وایي چې تر دې د ما هیڅ یو تند هغه نه د رباب جوړولو هنر نه دې زده کړي
یو کس راغله او هغه راته ویلو چې یاره زو جوړول زده کول غواړم خو بیا غم را نغه واغې وجوهات دغه دي چې لکه هر سړی دلته کې روزګار لر راغلی دی، نو هغه سره دومره ټیم نشته دی چې لکه هغه زما سره جوړولو کار زده.
سویل خان د رباب جوړولو او سمولو سره سره د درد دلو خوښ شو د پټیو کولو هنر هم لري چې اوسې دغه کار زیاتره خپل شاګردانو ته پریښی او خپل زیات وخت د رباب جوړولو او سمولو کې تیروي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپک سوا یویش کلو هرڅ او لندو سپو 2013 4015 1013 او 15 وسوا شپته کلو هرڅ اوریدلی شئ.